میری څومره کم سوی مثلا په خوا تاسې دریشیم ګنډلی اوس یوازې جامې ګنډئ کالي کمیس پرتوک ګنډئ څومره کار کم رنګه سوی؟
والله کار کم رنګه شوی واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و هر سړی بس ژوند کاروبار دوکانداري هر شی خو وظیفه نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډېر ده مثلا د مواد چې د قیمت شوی خلک اجره کم ورکوي مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سوه اوس خلک درې سوه ډېر په مشکل ورکوي وخیان چې دا خلک ډېر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي د خیاطۍ لپاره په خالي کوم جینه تاسو ته دا مواد راتلل استفاده کولم او اوس آیا راځي نه راځي هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو عمده بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی دوه چند شوی ده د موادونه یخن کاف پتي داسه
ولې قیمت سوي په علت پوهېږي؟
مالیات ده بس محصول کېږي مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي دندې نشته له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمته سوي لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي بس پل دا بان کې عمومي ژوند ښه تېرېږي او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري دا څه رقم ژوند مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګورې خپل ژوند کې هم تغییر ګورې خپل کار ته په شوق ورځې که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه د کور کرایه ده نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېره اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیفه دي. بازار په داسې یو سطحه باندې برابرېږي چې که جمعه درته وښیم نو جمعه کې چې دی یو درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي که نه. بله خبره ده چې عوام ملت غریبي ډېره ده لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي د هغې نه وروسته گزاره کوي خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دلته وچې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړي ور ښکاره که د خیاطۍ ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو ځینو زده کولې ځینو زده کړې وه ګنډلې اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکې خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي نو ځوانان شته دی اوس هم کارونو دپاره لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه اوس مخ په کوزېدو روانه ده غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي په یا شاګرد یا کاریګر که نه خو دوکانونو کې نشته دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله که نه.
بله څومره بیا د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د هغوی شمېر زیات شوی ده څومره دوی ته دغه پیسې کمې ور رسېږي په دې خبرې راته وکړئ.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم چې کنه نو په دې دغه کې چې د پیسې ورته ډېرې کمې داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي هغه ته حتی په جمعه کې 100 روپۍ یا 150 یا 200 روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي نو عام یا د میاشتې ورته 3000 یا 4000 یا 5000 داسې تنخواه وټاکي د دنه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسیږي او
دا ځوانان چې تاسو سره دي اتمان د خپل ژوند کیسې هم درته کوي دوی څومره مجبورې دي
د غریبۍ او زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي کنه نو دوی طبعا چې دی د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی کنه. څوک یو مشکلاتو کې څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي داسې خلک چې ډېر نوي ځوانانې تنکي ځوانانې خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو 100 روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېریږي وضعیت سره خمینه یې
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه چې باید زموږ ځوانان او دغه شه تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه. موږ تاسو چې ده د دې لند وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته مونږ تصور هم نه کولو کنه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زمونږ د انجونو او زمونږ د الکانو پر مخ باندې چې د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونو کې د انجونو پر مخ تړل شوی دی دا ښکاره خبره ده چې د هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسیږي نو 3 کاله 5 کاله لاس کال آباد حتمن او نو کې دې شي لاس کال آباد زموږ په وطن کې چې د خزینه ډاکټر ونه وسی نو دا چې دا ټول زیانونه دي دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي. نو پم دې اساس چې د سره چې د غزوانان هم چې د درسونو نه لکه په خوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق او کده مکتب وي او کده پانتون وي کنه. دا غلن مثال وي درته چې د خپل پانتون در کوم چې ننګرهار پانتون ته وس لاړ شه زموږ په دوره کې چې پانتون سره کوم ډېر خایسته اوس جوړ کړی دی اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیدو اوس نشته نه حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بل اونده خبره چې د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې د یو ولایت نه بل ولایت ته شي مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي هغه خپل ځان ته تعلیم کتابچه چپټر د دې شیانو برابر کړي نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي
که اوس په دې خبره ته وکړئ تاسو څنګه وکړل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ شوق علاقه او مجبوریات و څه
زما په فامیل کې چې د زما دوه ورونه خیاطانو ما د بل چا په دکان کې کار نه دی کړی زه نماغه وخت کې چې وړو کې هم د خپل ورونو سره دکان ته تلم نو په ماغه لارې چې د خپل او چې د استاد شوم او بیا هغه سره مې چې د بیا مکتب هم ویلې پانتون هم ویلې
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري عام یو کسب زده کی تاسو درس ویلای دا
د څه ما په داس وخت کې تعلیم وکړل چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلوده دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه مؤسسات او فعالیتونه کول وظیفې وي د خلکو دولتي وظیفې وي نو هغه وخت کې چې ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو خو دا څومره ښه ده چې سړی عم یو کسب زده کی عم لوړ زده کړی ولري دا څومره په ځان کې سړی کامیاب ولای شي
بلا شک بلا شک دا غوړه مثال زه خپل ایمه کنه غوړه مثال زم زه چې د حقوق قضا سره ولې څنګه نه فارغم د ننګرهار پانتون نه خېګنه دغه د چو شکر دی خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړل شم کنه. مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلې یو کس ونه لري کنه او وزګار وي نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلې وي کنه. چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم کنه نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړل شو سناسه.
بله په اخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې اوس د زده کړو دروازې او ته باندې د اقتصاد خراب ده. یو کسب زده کول زمينان برابر ده، مونږ هغه خپګان هغه ډپریشن دوی غته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي. هغه ته به تاسو پیغام ولرئ، څه به ورته ووایې؟
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي، کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. ځکه عموما مونږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو. ځکه ډیری ځوانان دي، په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي، پوه شي پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي، او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کسب نه وي زده کړی. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، که هغه هر کسب وي، کنه خیاطي وي، نجاري وي، بل کنه مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی.
استاد او لیکوال میوان شینواری بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له ښاغلي شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره اورو.
کسب خو نهایی ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه، بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وی کسب زده کړه او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي. او زده کړې چې دي، زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه به دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپیژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي، نو که د زده کړو نه و نه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي. که نه یو شاعر وایي، وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي، نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دوبه د خپل کسب په درد لګیږي. او کمال به سړی خامہ خاص دکی، او دا د دغی لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کی. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی به یو نوی شی زده کړي، تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې. اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی، کسب یو تخنیک خونته دی، کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه. ما چې زه څومره خلک پیژنم، تر 15,000 افغانۍ او 6,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي، نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي.
بله، که راسولی تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی ده چې یو بل کسب هم زده کړئ؟
شخصا په خپل اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استادی په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم. دا غیم زما ښه گزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د نجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي، یعنی کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنی نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بلې
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مو زده اوسي، یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپله مسلکي نجار و، چون زه ما سره ډیر پاتې کېده نږدې نه، د هغه نه ما هم هلته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چون ما وخت لره نو ډیر شان مزده کوي اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک پخپله یې د حکومت او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی یم، نه یمه بې دندې شوی یم، کله نه یمه چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم، خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصی کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی موبایلونه، خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی، ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني کنه، موبایل باید وپیژني په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی، په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، شخصي کاروبار کې ځانونه رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي، مثلا همدا بیلګه بیا نجاري ده، تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه؟ یعنی ځان سره خپله دغه اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هېڅ کار ونه اوسي، دا د نجاري خو مې زده کړې ده، خو تیره راسره ده کنه، یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي.
چې هر کسب د چا زده وي هغه پی ډیر ډاډه وي کنه، د ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم، نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډیر پس انداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو پې مخ ته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چاته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم. اوس زه خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دنده هم لرم، زه وایم که چېرته دا زه د لاسه هم ورکړم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم، ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم. نو دا خو ډېر مهمه وي که نه، د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي، مشهور دي. هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي، زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورا نه بیا ورته وایي چې تاسې به اوس یو کسب هم زده کوئ که نه سند نه ورکوي. هغوی بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي، ځینې پکې نل دوانی انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي، په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي، نو بیا هغې نه وروسته هغه ماستري چې کومه برخه کې کړي د هغې سند ورکوي که نه نه یې ورکوي. هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده، یعنی کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي، په هره برخه کې به ته ښه شي، خو کېدای شي پیسې ترنه ونه ګټي، نو پیسو دپاره دا کسب به تا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول. مثلا یو څوک مکتب ته ځي، بیا پوهنتون وایي، ماستري اخلي او دکتورا او تر دې حده پورې، یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول، یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول، نور څه نزده کول، دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولی شي.
ستونزو سره خو مخ وي، د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي، په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول، د ذهن هغه سیتان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري، ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی، ذهني نظام داخلي، چې دې ته ته څومره نوي شیان ور زده کوې او مختلف شیان. یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان، یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې، نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي. نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی، دا ډیر فرق دی. د ده ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي، یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي، د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کیږي، حافظه به یې جوړوي. الزایمر ناروغي چې اوس ډیر عامه ده په ټوله نړۍ کې، دې سره به نه مخ کیږي، نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي.
ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي.
ځوانان نو ته زما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي، چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا خره شي. دوی باید دغه وکړي، دا یو مهارت خامخا زده کړي په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي. کسب دی دا کسب زده کوي په تاخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګېږي، نو چې څومره کولی شي هره ورځ باید یو نوی تخنیک، یو نوی سیستم، یو نوی کسب، یو شی باید خامخا زده کی که بیا آینده کې زده کړې نه وي، د قلم نه دی روزي نشي ګټلې، نو کسب خو به ورسره وي.
سن غټیږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت سي، د کور مسؤلیت سي. واضح خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نه کیږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي کنه. د ځواني مرحله څومره مهمه ده؟ دوه مسایل ته چې تاسو په خبرونه کې یاد کړل.
ګوري، ځواني مرحله خو مهمه ده تر 30 کلنۍ پورې. انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر 30 کلنۍ پورې، دا به تر هغه وروسته نه لري. خو که هغه خلک چې تر 30 کلنۍ پورې ډیر زده کړه کوي په مختلفو برخو کې کوي، دوی به تر 30 کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن به ډیر فعال پاتې کیږي، به الله هغه وخت کې هم کولای شي زده کړه وکړي. نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډیر مطالعه وکړي، د مطالعې ترڅنګ کسبونه مختلف زده کړي، مهارتونه چې دا ذهن تند پاتې شي. نو به که د 30 کلنۍ نه وروسته وي، ام د دې ذهن به تر نورو ښه او ډېر زده کړه به م کولی شي، او ډېر مهارتونه به م زده کولی شي، تخنیکونه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لا آزادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خپرېږي. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. دوم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکي په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه سو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 1000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکا، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده، او د نړۍ په تمدنونو کې یې 5 ځای ځان ته ځانګړی کړی وو. یعنې دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو، او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وو. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نومونه غوره کړي وو، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویل. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کال په خاطر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدي سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل شوي او په نشه شوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد شوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچاني ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښ باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدي سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوی وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوی وه. په ویدي متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیځ پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدي او بل استایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدي او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې ادارې ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خو موږ چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال، په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطنتونو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حاکم بی امر الله لقب غوره کی، یعنی پر خپل ځان یې د حاکم بی امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو، ده یې بندي او نظر بند کی. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حاکم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات سو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د ده د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر اووه فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات سو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. که مو یاد شي نو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. نن به په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو له ماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان له ماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی وو. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی وو. اقتصادي وزن اسمه او دولتي خزانه تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ لامل د هواد صنعتي او کرنیز چارې زیانمن شوې وې. په داسې حالات او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سر تر سوالو مسول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانړاو، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤل ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباهه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډله ییز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و، خلکو ته ویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور، او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پرتزاری دولت باوري نه وو، او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بې طرفۍ دریځ غوره کړ. په 1883 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلیس سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغه دورې د ناخوالو پیټو څخه یو هم د افغانستان د ختیز او سویلي پلو ټاکل د ډیورن د کرښې په واسطه و. مارتیمر د ډیورن په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پلو ټاکلو لپاره ټاکل شوی و. نوموړی د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو، هله دا چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړي وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکي. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221201. یو ځل بیا 00420221201.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
اس میں سخت نہ چاری داشن خالے